آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان د جمهور رئیس اول معاون مارشال قاسم فهیم نن د 55 کلونو په عمر وفات شو. د کریمیا خلک په رفرندم کې برخه اخلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ یو ته رای ورکړي، او د مالیزیایي مسافرون کې ورکې شوې الوتکې د رقلا نه دی لګېدلې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې ولایتي شوراګانو ته د تیرو انتخاباتو نه سږ کال په دې انتخاباتو کې ډیر ځوانان کاندیدان ولاړ دي. د بغلان ولایت مقاماتو ویلي دي چې 28 ماشومان نیولې دي چې پاکستان ته په غلا وړل کېدل. د دې او نور مطالبونو مخکیز زیبا خادم او ایوب خاورین صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان جمهور ریاست لومړی مرستیال مارشال قاسم فهیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. مارشال قاسم فهیم 55 کلن و. د جهاد په دوران کې د قماندان احمد شاه مسعود نږدې ملګری و، او د طالبانو په مقابل کې د مقاومت د جبهې جګپوړی قماندان و. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په یوه تلویزیونی پیغام کې د جمهور ریاست د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم پر مړینه خواشیني څرګنده کړې، او د هغه ځای نه ډکېدونکی بللی دی. د جمهور رئیس په تلویزیونی پیغام کې داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. مارشال محمد قاسم فهیم د ریاست جمهوری اول معاون صاحب او زما عزیز ورور او ملګری، نن سهار د دې فانی دنیا څخه رخصت واخیست، په حق ورسید. انا لله و انا الیه راجعون. مارشال صاحب فهیم زما د دولس کالو ملګری او عزیز دوست.
د هیواد جمهور رئیس زیاته کړه چې مارشال فهیم په اساسو مهمو مواقعو کې په ملي تصامیمو کې همیشه د افغانستان او د افغانستان د خلکو پر خوا ولاړ و، د ملي وحدت پلوی و، او پر خاوره مین او د افغانستان خدمتگار و.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورید. خبرونه نه روسه د مارشال قاسم فهیم د مړینې په ارتباط، د مراسمو په ارتباط، او همداشان د هغه د ژوندانه په ارتباط یو شپیر نظریات او رپورټونه لرو. په داسې حال کې چې د آسیا د مختلفو هیوادونو سمندري بیړۍ او الوتکې د ورکې شوې الوتکې او د هغې د 209 دیرشو مسافرو لټون ته ادامه ورکړې ده، د مالیزیا د هوایي پوز قومندان نن د یکشنبې په ورځ وویل چې د پوځي رادارونو نه څرګندېږي چې دغه ورکه شوې 209 ډوله مسافروونکې بوینګ الوتکه ښایي بیرته ستنه شوې وه. د هوایي پوز قومندان دا ونه ویل چې ظاهرا د لارې غلطولو وروسته به الوتکې په کوم لور حرکت کړی وي. تر اوسه پورې د مالیزیا او ویتنام ترمنځ سمندري اوبو کې د ورکې شوې الوتکې د غورځېدو کومه نښه هم نه ده څرګنده شوې. الوتکه د شنبې په سهار د کوالالمپور نه د بیجنګ په لور روانه وه، او په همدې ساحه کې د رادار نه ورکه شوه. هوا ښه وه، الوتکې خپل پرواز پیل کړی و، او پیلوټانو هم د خطر کوم پیغام نه دی لېږلی. اوس د دې پرمختللې مسافروونکې الوتکې د سقوط قصه ډېره غیر معمولي ښکاري. دوه په درې سپارو مسافر په کې چینایان وو، پاتې نور د آسیا شمالي امریکا او اروپا وو. د مالیزیا، تایلند، سنگاپور، اندونیزیا، چین او د امریکا د متحده ایالاتو مجموعاً 22 الوتکې او 30 کشتیګانې په سیمه کې د ورکې شوې الوتکې په موندلو باندې بوخت دي. بل پلو د مالیزیا د ترانسپورت وزیر نن د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل داسې تحقیقات هم پیل شوي دي تر څو د هغو څلورو کسانو هویت معلوم کړي چې د مالیزیا په ورکه شوې الوتکه کې د غلا شوو پاسپورتونو یا مشکوکو اسنادو په وسیله یې سفر کولو.
د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال مارشال قاسم فهیم د مړینې په اړه د کابل څخه زموږ د امریکا غ خبريال اکرام شنواری رپورټ راکړي. شنواری صاحب مهرباني وکړي تاسو نور احوال راکړي چې د مارشال صاحب د مړینې په اړه د حکومت پروګرامونه څه دي.
د جمهور رئیس احمد کرزی د یو فرمان مخی د کورنی چارو د وزیر په مشرۍ یو هیئت ټاکلې ده، یو کمیسیون ټاکلې تر څو د مارشال فهیم د جنازې او همداشان د فاتحې د مراسمو په مرکز او ولایتونو کې هغه تنظیم کی او په نه حال کې په دې هیئت کې د افغانستان د پوز لوی رئیس او د ملي امنیت رئیس او د نورو چارواکو شامل دي. د دې سربیره افغانستان حکومت لکه تاسو ویل د ورځنی ملي ازاداري اعلان کړی دا په دې پترس کې د اطلاعاتو پرنګ وزیر د په افغانستان کې د ټولو رسنیو غوښتنې چې خپل نشرات د دغه ازاداري د روحي سره سم خبرونه وکړي او دغه نه دي سرغړونه نه کوي. د دې سربیره د یوناما چارو مشر او همداشان په کابل کې د برتانیې سفیر د جلا جلا پیغامونو لري جمهور رئیس سره د مارشال فهیم د مړینې له امله خواخوږي څرګنده کړې ده. البته د داتو څخه پولیس څرګنده نه ده چې مارشال فهیم به په کابل کې په هغه ځای کې چې اوسره باندې خاور سپارل شوی خاور ته اوسپل شي او په پلشیر ته ویول شي، خو دا مراسم ټاکل شوي دي چې سبا ته ترسره شي.
ډیره مننه اکرام شنواری صاحب د معلوماتو څخه، او وروسته به خبرونه کې نور هم جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
د افغانستان د سترې محکمې یو چارواکی وایي په تیرو 11 میاشتو کې سترې محکمې له ښځو سره د تاوتریخوالي د 415 عاملینو پر قضیو حکم صادر کړی او مجازات شوي دي. د سترې محکمې د قضا رئیس نن پر ښځو د جنسي تیروي د مخنیوي او په اړه په کانفرانس کې چې د جماعتونو ملا امامان او دینی علما ورته بلل شوي وو په خبرو کې وویل په ښځو د جنسي تیریو 136 قضیې د افغانستان محاکمو ته رسیدلي او د ټولو په تړاو پریکړې شوې دي. د دینی علماو او ملایانو په ګډون د جنسي تیریو د عاملو د څیړنې په دې دوه ورځني کانفرانس کې دا غور پیل شوی چې ملا امامان څنګه د ممبر لاري د ذکر شوی تاوتریخوالي مخه ونیسي. ماریا اکرمی د ښځو د چارو د ودی یو فعاله
کانفرانس د جنسي تیریو په تلاو دی چې بدبختانه په دې وروستیو کې په ناوله فرهنګ بدل شوی دی. مونږ نن غوښته چې په دې موضوع د اسلام له نظره تحلیلي او څیړنیز بحث ولرو.
بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما مشر د ټاکنو له کمیسیونونو غوښتي دي چې په ټاکنو کې د ښځو ونډې ته زمینه برابر کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د لیبیا وسلوالې ملیشي چې د هغه هیواد په ختیځ کې یو مهم بندر په واقع دی هڅه کوي چې د یو ټانکر په وسیله چې د شمالي کوریا بیرغ پرې رپیږي تیل صادر کاندي. حکومت هڅه کوي چې ملیشه ډلې په نړیوال بازار کې په مستقیمه توګه د تیلو د پلورلو نه منع کړي. د لیبیا صدر اعظم علي زیدان اختار ورکړی دی چې کده حکومت د اوامرونو سرغړونه وشي دغه ټانکر به بمباری کړي. و سوالو کسانو د شنبې په ورځ حکومت پلو کارګر دی ته اړیستل چې کشتۍ بار کاندي. د ملیشو یو نطاق هم حکومت ته ګواښ کړی دی چې د هغوی د انتقالاتو مخه بندنی کړي. تر اوسه داسې نښې هم نه ده څرګند شوي چې د لیبیا وسلوال پوځ دی د یاد بندر په لور حرکت کړی وي. په لیبیا کې د معمر قذافي د واکمنۍ د ختمېدو نه وروسته یو شمېر وسلوالې ملیشي او ډلې په خپلو سیمو کې حاکمې دي او د مرکزي دولت اوامر نه مني.
په شمالي کوریا کې رای ورکوونکي نن د یو نوي خو نه بدلیدونکي پارلمان استازي ټاکي. رای ورکوونکي دا انتخاب نه لري چې چاته رای ورکړي ځکه په ټولو 680 انتخاباتي حوزو کې د هرې څوکۍ لپاره یوازې یو مشخص کاندید موجود دی. د خلکو دغه ستري شورا ته د پتیرو 15 کالو کې لمړی ځل دی او د ځوان رهبر کیم جونګ اون د واکمنۍ په دوره کې لومړی ځل دی چې رای اچول کیږي. د شمالي کوریا د اساسي قانون په چوکاټ کې دا شورا یو واکمن اورګان بلل کیږي، خو په حقیقت کې ډیر لږ سیاسي واک لري.
د عراق په جنوب کې پولیسو ویلي دي چې نن یو ځانمرګي له چاودونکو موادو ډک موټر د یوې امنیتي پوستې سره وجنګولو او درنه چاودنه وشوه. دو ویشتنه پکې وژل شول او یو سل شل تنه نور زخمی شول. چارواکي وایي د غبرید د بغداد د جنوب په 100 کیلومتر کې د شیاګانو د کارګوټي په دروازه کې وشو او په چاودنه کې یو لوی شمیر موټر هم وسوځیدل. د برید مسولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اغسته، خو په عراق کې د حکومت نه د سنیانو د خفګان او په ګاونډي هیواد سوریه کې د کورنۍ جګړې له امله په دې هیواد کې فرقوي جګړو زور نیولی دی. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په دې برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس د اول معاون مارشال قاسم فهیم د مړینې په ارتباط د ځینو مهمو شخصیتونو نظریات لرو. همداشان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رپورټ هم لرو چې ویل کیږي سږ کال ولایتي شوراګانو ته په کاندیدانو کې ډیر ځوانان ولاړ. درنوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، د افغانستان د جمهور رئیس اول معاون مارشال قاسم فهیم نن د ورپېښې مریضۍ نه وفات شوی دی. او تاسو دا هم واوریدل چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال لږ مخکې موږ ته دا معلومات راکړل چې درې ورځې به بیرغ ځوړند وي او د جنازې د مراسمو لپاره ترتیبات نیول شوي دي. معلومه نه ده چې تر اوسه پورې دی به په کومه ادیره کې ښخیږي، خو یو شمیر کسانو، مهمو شخصیتونو د مارشال قاسم فهیم د ژوند او کارنامو په ارتباط سن نظریه سرګند کړی دی. د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدی د هغه په حق له داسې ویل دي:
خپل غم شریکی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته او د افغانستان د مارشال د ملي له کابله د افغانستان ملي اردو ته تسلیت ورکوم. نن د غم ورځ ده او په دې غم کې ځان د هغه د کورنۍ سره یو ځای شریکوم او خدای تعالی د مارشال فهیم ته فردوس جنت ور په نصیب کړي.
جهادي شخصیت قاضی امین مقاد داسوی:
خپل دغه شخصیت یو ثبات وو، یو پښتوانه وو، د ملت لپاره، د دولت لپاره او د خلکو لپاره، او خدای پاک دغه ته خاص مقام ور په برخه کړی. د افغانستان ثبات او امنیت ان شاء الله برقراره پاتې کیږي. زمونږ امنیتی ځواکونه ان شاء الله متوجی دي. د مارشال ملینا د افغانستان او د کورنۍ لپاره یو لوی زیات.
اوس بابا ورو چې د سولې د عالی شورا غړی او مشاور وزیر نعمت الله شهرانی صاحب د مارشال قاسم په حق لا څه ویل دي؟
د هغه ځای به د جهادي رهبرانو، مجاهدینو، حاکمانو او د افغانستان د زړسوان د ملت په منځ کې تل تر تله تشوي.
احمد ولی مسعود بیا د هغه په حق لا خپل نظر داسې څرګند کړی دی:
هغه هم سیاسي او هم پوځي شخصیت وو. په دې کې هیڅ د شک ځای نشته دی. او دا چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال وو او برجسته سیاسي شخصیت وو، نو دا په ټولو مسایلو باندې تاثیر اچوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په کریمیا کې د ریفرندم د کمیسیون مشر ویلی دی چې سیمه ییز پولیس به د مارچ په 14 نیټه د رایو خوندي ساتنې مسؤول وي. د دې اعلامیې نه داسې څرګنده نښه شته چې په کریمیا کې سیمه ییز پارلمان د هغه پلان د پلي کېدو پلوي کوي چې د اوکراین نه جلا کېدل او د روسیې سره یوځای کېدل غواړي. د اوکراین د وروستیو حالاتو په هکله ښایسته سعادت لامی رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې امریکا او اروپایي ټولنه روسیا دې ته هڅوي چې د اوکراین د نویو چارواکو سره خبرو او دیالوګ تکینی، کرملن دا وړاندیز رد کړی. او په اوکراین کې د واک بدلیدل غندي او هغه د اساسي قانون په خلاف یو کودتا بولي. پرونم په کریمیا کې لس هاو پوځي نقلي وسایتو په درنو وسلو سنبال سرتیری د ښار په ګوډ ګوډ کې ځای په ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې روسیا اوس هم په کریمیا کې د زیات شمیر سرتیرو په لیږدولو سره خپل پوځي حضور ته دوام ورکوي. بلخوا د مسکو د بهرنیو چارو وزیر هم د اوکراین د نویو چارواکو سره د هر ډول خبرو وړاندیز په کلکه رد کړ او هغه یې د توندلارو د لاس اله وبلله. روسیا اوس هم په دې اقرار نه کوي چې وسلوال ځواکونه یې په کریمیا کې فعال دي، خو د اسوشیټد پرس یوه خبریال د فروسیه لویدیز پلو څخه په 40 کیلومترۍ کې د ګواردیسکوی تر هوایي پوځي اډې پورې چې د روسیې بیرغ هم ورباندې رپیږي د یو پوځي کاروان فعالیتونه وڅارل. عیني شاهدان وایي له دې سره سره چې دا سرتیري په پوځي جامو باندې کوم ځانګړی نښانوم نه لري، دا واضحه ده چې دوی روسان دي. تر دې وړاندې هم د خبرداري ډزې هغه وخت واورېدل شوې چې د روسیې په ملاتړ ځواکونو د همکارۍ او امنیت په نوم د یوې اروپایي څارګرې ټولنې مفتشین کریمیا ته د ننوتلو څخه منع کړل. دا پرله پسې درېیمه ورځ ده چې د څارګرو د ټیم مخه نیول کېږي. د کریمیا د ټاکنو کمیسیون د بندیزونو د ګواښونو سره سره د روسیې سره د اوکراین د یو ځای کېدو پر پریکړې باندې د رفرندم د پلان پلي کول غواړي.
زه به هغه څه وایم چې زموږ معلومات پورې اړه لري. موږ به د رایو د پاڼو د چاپېدو پر مهال امنیت ټینګ کړو او د مارچ په 14 چې د ریفرنډوم ورځ ده هغه به د سیمه ایزو پولیسو تر کنټرول لاندې یو بهیر وي.
داسې ښکاري چې روسیا په کریمیا کې خپل پوځي حضور ته د سرتیرو د شمیر په زیاتولو لا شدت ورکړی.
دا د اوکراین یوه زایتولبینی کورنۍ مسئله ده چې الهام یې له بهر څخه اخیستل شوی، نه زموږ لخوا. موقت حکومت چې په دې نوم یادیږي خپلواک نه دی. له بده مرغه دا پر سخت دریځو نیشنالستانو پورې اړه لري چې د یوې پوځي کودتا په ترڅ کې پخوانی حکومت وپرځاوه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره تلیفوني خبرې وکړې او په دې سره سلا شول چې بیا هم خبرې وکړي. د بروکینګز لوړ پوړي څېړونکي مایکل او هانلن موافقه وکړه چې امریکا په همدې سیمه کې د اوکراین او روسیې پوځي ننداره نه غواړي.
زمونږ اصلي علاقه دا ده چې اوسنۍ حالات خونسا شي او د اړتیا نه پرته سرتیرو څخه غیر نور پوځ دې نه ځای په ځای کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د تیرو انتخاباتو نه راتلونکو انتخاباتو ته او همداشان ولایتي شوراګانو ته په کاندیدانو کې د ځوانانو شمیر زیات دی. دا وخت په هیواد کې په سلیر د شولتونو کې سباندې 2200 کسانو ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي دي. په دې کې زیاتره ځوانان دي. د سیاسي چارو مبصرین په دې باور دي چې اوس ځوان نسل د هیواد د راتلونکي په حق له د مسؤلیت ډیر احساس کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار جعفر خان نور رپورت وړاندې کوي.
که د افغانستان د هرې ولایتي شورا د کاندیدانو لیست ته ځیر شي، په هر او پنځو تنو کې به ملک تر لګه دوه ځوان کاندیدان تر سترګو شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لدې چې د نویو کاندید شوو ځوانانو کومه ځانګړې شمیره نه لري، خو وایي چې ولایتي شوراګانو ته د ولاړو ځوانانو شمیر د پام وړ دی. نور محمد نور د دغه کمیسیون ویان دی. وزیران
وڅو ديال کسان ولایتي شورا ته کاندید دي، په دې کې 2015 کسانې نارینه دي او 308 ښځینه. موسمو کې ځوانان هم د کاندیدانو په توګه په ولایتي شورا کې او هم د رایه ورکوونکو په توګه تعداد د ملاحظې وړ دی، ځکه اکثره نفوس په افغانستان کې ده دوی ځوانان جوړوي.
په کاندیدو شوو ځوانانو کې ډېرې د تیرې یوې لسیزې روزل شوې ځوان نسل بلل کېږي چې په خبره یې دوی تر نورو ډېر د افغانستان پر روانو حالاتو او ستونزو د حل پر لارو چارو ښه خبر دي. د کونړ ولایتي شورا ته کاندیده روهینه مشواڼۍ وایي د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالي او د هغوی حقونو ته نه پاملرنې دا وهڅوله چې نومانده شي.
څنګه چې د کونړ د خلکو خاصتا د ښځو د پوران د ډیجیټل تریخوان کټ ډیر زیات او ځکه ځان کاندي کوچی د خوځو مشکلات حل کړم.
پیغله مشوانی داډه د چي د خپل سیاسي ژوند پیل به د کونړ ولایتي شورا څخه کوي. پر خپل ځوانانو باور ولري. دا د کابل ولایتي شورا ته د یو بل ځوان کاندید شعار دی. میوند ناصری وای اوس د دې وخت رسیدلې چې د هیواد سیاسي چارې ځوانانو ته ورتر غاړي شي.
دغه ځوان نسل د خدمت لپاره او دغه ځوانانو د خدمت کول لپاره دغه وطن ته د خدمت کول لپاره دغه لپاره ځان کار کوي.
د سیاسي چارو ځینې پوهان سره لدی چې افغان سیاست تر ډیره دی وی خاصې کړي په لاستونو کې گیر بولی خو باور یې دادې چې ځوان نسل کول شي افغان سیاست له دغه اثرات وژغوري. د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد هجرت الله اختیار وایي د پوخواني او چیرو په پرتله پر تازه او نوې ټوکیدلو چیرو د خلکو باور او اعتماد مخ پر زیاتېدو دی.
کله چې رای ورکوونکي ځوانان زیات شوي یا تعداد زیات شوي نو طبعا ځوانان خپل رای هم داسې کس ته ورکوي چې هغه ځوان یا هغه ورسره تفاهم وکولی شي وی پیژني. نو زما د نظره زموږ اکثریت رای ورکوونکي ځوانان او پیغلې دي او په همدې خاطر باندې د تقاضا دا ده چې ځوانان باید ولایتي شوراګانو ته لاړ شي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې ولایتي شورا ته هر کاندیدونکی باید اتلس کاله عمر ولري، افغان وی، له دولسم ټولګي فارغ او د کومې محکمې له لوري په جنایي جرمونو تورن پیژندل شوی نه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. په بغلان کې 28 ماشومان په داسې حال کې نیول شوي دي چې پاکستان ته په قاچاق وړل کېدل. مونږه لږ مخکې د بغلان د امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل سره مرکه کړې ده. امر خیل صاحب، ریختیا هم د ماشومان وو وښ کسو؟
بله، دا وو وښ کسو تقریبا د دې ټول سنونه وکالنه تری یو لکالنه و چې په دې کې و خزینه ماشومان دي او نور شل نفرم نارینه ماشومان دي. دا موټر کې فرانکوچ له خندز چې دا ټول د خندز ولایت اوسیدونکي و دا انتقال دل بیا د مونږ په پلي خمر کې دا خلک ونیول او پرون مونږ دا د مونږ یو آیات ته انسبته خپل اولیاء او تا کورنۍ ته تسلیم کړی څو د دې د فامیلو غړي محمد سره و. بیا دې دا چې ویل چې مونږ اول ویل چې مونږ دا پاکستان ته مدرسو ته وړو، بیا پاتې ویل چې نه دا مونږ کابل او نور ولایتو باز مونږ وړو چې هلته مدرسو کې شامل. خو چې دا موضوع مشکوک مونږ ته خاره سو بیا دا مونږ ونیول او بیرته خپل فامیلو ته ولېږل په هغه ته کندوز ولایت.
دوی هر یو خو به تاسې ته ویلي وي چې دوی وتښتول، څنګه ټول راټول کړل د وو بشکس او دوه موټرو کې واچول؟
مونږ ته خو داسې ویلي چې مونږ یو دوه درې فامیل دا اولیا ورسره ویلي چې دا مونږ خپله په رضا او رغبت ورو چې دلته تحصیل دی هغه لپاره د مکتب د مدرسې لپاره. خو دغه داسې واقعي به تاسو ته هم معلومې دي چې څو دفعې نورم پولیس داسې خلک نیولي وو نور مختلف ولایاتو کې. دغه ماشومان چې په دغه کمیت باندې انتقالېږي حتما د شک لاندې د پولیس راځي دا پاکستان ته ځي. نو دوی نه بر علاوه چې نور تدریس پنه کېږي مونږ شاید دی حال یو چې هلته په مدرسه کې نور جنګي او انتحاري او تروریستي عمل کې دوی تربیه کېږي. مونږ د همدغه له خاطره چې ما مادا دغه هم همداسې یو موضوع دی دې مخنیوی هم وکړو دا ماشومان هم ټول ولې ګل خپل فامیلو ته تسلیم.
نو دغه کورنۍ چې ویلې چې مونږ په خپل خوخه راغلی یو د خپل کو ماشومان سره او اولادونو سره غواړو اولادونه مو په مدرسه کې سبق وایي، دوی اعتراض نه کوي چې ولې تاسو مونږ بیرته لیږئ قندوز خپل کورونو ته مونږ غواړو چې لاړ شو؟ دوی څه نه ویلې؟
دوی ویلې چې مونږ باید لاړ شو چې دا ډیر کامیاب وو اس نه پاره وو. نو مونږ ته همدغه موضوع دا چې مشکوک خارس او مونږ ممانعت وکړو په دې چې ډیر
څو کورنۍ وي د څو ماشومان مور پلار ور سره
د تقریبا 15 کورنۍ او فامیلی نه دا پلرونه ورونه دا ورسره و.
دوی څه ویلې چې د خندز د کوم کلی کور دي، د کوم ولسوالۍ یا ځایو دي؟
دا مختلف ولسوالۍ و، د دشت ارچی و، د خان آباد و، د دغه ځای و.
تاسو ته مخکې د مخکې خبر درکړ شوی و یا نه؟
نه، مونږ ته خبر نه و راکړل سه. خو دا حالت داسې مشکوک حالت و او په دې وروسته کې په بغلان کې مونږ ډېر شدید تدابیر نیولي. دا خو عمومي لاره ده، دا د انسان قاچاق نیولې تر منفجره مواد او مواد مخدره دا دلته ډېر نیول شوي په بغلان کې. هر عمل چې مشکوک مونږ ته ښکاره چې مونږ په هغه کې اقدام کړو دا هم
زمونږ لپاره یو مشکوک عمل و په دې پیمانه او په دې کمیت دا ماشومان انتقال ول.
کله چې شومان د دغه سي کارونو لپاره نیول کیږي یا تختول کیږي دغه کورنۍ په دې باندې نه پیږي چې دوی ماشومان ورښوي دي دوی پولیسو ته خبر ورکړي
بغلان کې سو بعضی حالات کې موږ ته پولیسو ته خبر راکړي چې مثلا ماشومان ورګ دي خسته تفصیل دي کو دغه ځانګړې قضیه چې موږ ته د پالاشګانو کې پچ پاینټو کې داونی ورسول دا لړۍ روانه ده دغه په خارجي د موږ هم سایه وات کې د خلک تربیه کیږي په مدارس کې اکثریت چې بیرته راځي انتحاري عملی کې تاسو هم معلومه دي دغه واړه ماشومان دي لاسکلن دولسکلن چې حتی په کندهار او هلمند او ننګرهار کې په دې ځای کې مختلف وختو کې پولیس نیولي دي.
دا موټروانانو څه ویلي چې کرایه چا ورکوله؟
موټروانانو ویلي چې موږ همدا خلکو کراکړي یو دا خپل فامیلو دي دیو نو دا یو مجهول یو خبره کوله موږ دا وپتهل چې دا خلک باید بیرته کندوز خپل کور کلی ته ستانه شي ما مودا د پاکستان ته قاچاق سی یا کوم بل د ساتیک
خا ډیر مننه جنرال صاحب امین الله امرخیل ستاسو د کور ودانی
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته دا وی او ای پښتو
تخبلی و دیر اکڑے ما ہم دی خستا سو خوشی ہی نکڑے اشنا چی تخبلی و دیر اکڑے منگم دی خستا سو خوشی ہی رکڑے اشنا چی تخبلی و دیر اکڑے منگم دی خستا سو خوشی ہی رکڑے
اوس د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال مارشال قسیم فهیم نن د ورپی کې ناروغي له امله مړ شو. مارشال قسیم فهیم و 50 کلن و. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په یو ټلویزیونی پیغام کې د جمهور ریاست د لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم پر مړینه خواشینی څرګنده کړي او د هغه ځای نه ډکېدونکې بللی دی. په داسې حال کې چې د آسیا د مختلفو هیوادونو سمندري بیړۍ او الوتکې د ورکې شوې الوتکې او د هغې د 209 دیرشو مسافرو لټون ته دوام ورکړی، د مالیزیا د هوایی پوځ قمندان نن د یکشنبې په ورځ وویل د پوځي رادارونو څخه څرګندیږي چې دا ورکه شوې 209 ډوله مسافر وړونکي بوئنګ الوتکه ښایي له خپل لارې بیرته ستنه شوې وي. د عراق په جنوب کې پولیس وایي چې نن یو ځانمرګي کس له چاودیدونکو موادو ډک شوی موټر د یوې امنیتي پوستې سره وجنګولو او په درنه چاودنه کې 22 تنه ووژل شول او 160 تنه ټپیان شول.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان سترې محکمې په تیرو 11 میاشتو کې د 164 دوسیو په حق لا فیصلې کړې دي. د سترې محکمې چارواکو ویلي دي چې همداشانې په تیر کال کې د ښځو په حق کې د ظلم زور او زیاتی 415 قضیې فیصله کړې دي.
د افغانستان د سترې محکمې چارواکو د خبرې په هغه غونډه کې کړی دي چې یو شمېر دینی عالمانو او پوهانو د ښځو په حق کې د ظلم زور د زیاتی د مخنیوي په مسلې باندې بحثونه کول. نن د خبرو اترو یا گفتگو شنو په پروګرام کې په همدې مسلې باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د ټلیفون نمبر دی 202-619-1111. دغه د سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو درې خپرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خپرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.